السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو ازادي او اورېدونکي او د ورکو شوی ځوانو د پروګرام یوې برخې ته او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی وایي د تورخم پېښور د لارې بند پاتې کېدو افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولی. دغه سفارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي له یوې اونۍ راهیسې دغه لار د خیبر درې په بېګاري سیمه کې د ځینو کسانو لخوا تړل شوې ده. په دغې خبر پاڼه کې چې د سفارت پر ایکس شبکه یا پخواني ټویټر خپره شوې راغلي چې تر اوسه پر دغې لاره شاوخوا 2000 لارۍ درول شوي او هغو سوداګرو زیان کړی چې دغو لاریو کې میوه او ترکاري بار کړي. د افغانستان سفارت وایي د لارې د بندولو ستونزه یې د پاکستان حکومت سره شریکه کړې خو هغوی تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارې وخت نا وخت په یوه او بله پلمه بندیږي چې افغان سوداګرو ته پکې زیان اوړي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیر اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي دي. تښتول شوی افسر چې د راپورونو له مخې د بریدمنۍ رتبه لري خالد نومیږي او وسلوالو له هغه سره یو ځای د هغه دوه ورونه او یو وراره هم تښتولی دی. مشال راډیو په سیمه کې د استخباراتو چارواکو په حواله ویلي چې دغه افسر د خپل پلار د جنازې مراسمو ته تللی و چې د وسلوالو منګولو ته ورغی. تحریک طالبانو پاکستان مشال راډیو ته منلی چې دغه افسر او د هغه د کورنۍ غړي چې تر اوسه دندې معلومې نه دي دوی یو خوندي ځای ته تښتولي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې تحریک طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. خو د طالبانو لوی درستیز پرون چهارشنبه په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل او یې ویل پاکستان د خپل ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. د طالبانو د حکومت سره محکمه په غزنی کې پر دوو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزا عملي شوه. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 دېرش درو او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 5 دېرش درو تعزیري سزا محکوم شوی وو چې پر دواړو درو وهلو سزا په عام محضر کې تطبیق شوه. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع سازمانونو انتقادونه کړي خو طالبان وایي د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کېږي. پر اوکراین د روسیې په پرونیو هوایي او توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. زیاته مرګ ژوبله د اوکراین په دونیتسک سیمه کې رامنځته شوې. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونه پکې له 2 میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د پروکروفسک خواته خپل عملیات وغځوي. د روسیې په پرونیو بریدونو کې 14 کورونه او 2 د هستوګنې لوړ پوړې ودانۍ هم زیانمنې شوې. بل لور ته د اوکراین لخوا د روسیې په روستف ښار د بې پیلوټو الوتکو په برید کې د تیلو یوه ډیپو سوځېدلې. او فرانسې پرون چهارشنبه د تلګرام چینل بنسټ ایښودونکی پاول دروف د همدې چینل په منسنجر کې د یو شمېر سرغړونو له کبله تورن کړ. فرانسې پر دروف چې 1 میلیاردر دی له دغه هیواد د وتلو بندیز ولګوه خو هغه یې چې له 4 ورځو راهیسې په پاریس کې توقف شوی وو آزاد کړ. 9 دېرش کلن دروف تورن دی چې پر تلګرام چینل یې د سختدریزۍ او ناقانونه موادو د خپرېدو مخه نه ده نیولې. هغه په مشروط ډول د 5 میلیونه یورو په ضمانت له توقیفه خلاص شوی خو اړ دی چې په اونۍ کې 2 ځله پولیسو ته راپور ورکړي او فرانسه کې به پاتې کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی. ځینو هغو کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي. یو شمیر نور بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي. په دې ورسره کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه را وتل خلکو ته د سره مال زیان واړو دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دروتلو لاملونه څه دي په دې اړه لای ووز مکپو سره مرکه هم لرو د پروګرام په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
سلام علیکم د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبانو خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدي پر نشه مواد یا پر کوکنار په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی یا ته په نورو سیمو کې دا بندیز نشته په دې باندې به نه پوهېږو موږ چې شیخ صاحب خبر وي که به نه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي د پرا په کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چېرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېږي نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټوله سیمه کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني صرف د مادا غاړه که وچ شم که رود کې اوبه به یږم خو دوی نه ورپورې وځي د دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري دا هم دغومره کولی شي چې د نورو لوړپوړو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پرا واده چې دی دغه باید تر فشار لاندې راوستل شي ځکه چې پر دوی په سیمه کې تاریخ ایله دي کرل کېږي هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه ډار ورکړې ده د دې خوا خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان دي په دې تاریخ پر هغه تاریخ کرل کېږي په دې خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی و خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا دې په ټولو ولایتونو کې تاریخ راشي یا که د غرنیو سیمې کې ستا دغه هم باید مخه ونیول شي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه نیکی له احترامات وړاندې کوم الله دې وکړي روغ جوړ وس زما دا پیغام د اسلامي امارت ته سي باید د افغانستان سوجیجاتو لپاره لارې خلاص کی و نور ملکونو ته صادر کی موږ د هندوانو حاصلات دا ټیم سي هندوانې ورسېدې بس اوس ارزانه سوي ډېر سخت زیات ارزانه سوي کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړی دي هغه په مټ راوګرځوي نو باید سي لار خلاص سي او زمر فصلو ښه بازار پیدا سي
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ډیرو خدمتمند اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړی سلام وایم راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارات د غړو سره یو نظر شریکوم تیره ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی و د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دي خو که چیرې دلته راسو د ورځې دی اپه کړی د ورځې درې څلور آن تر پنځو کسو پورې تیر نظام خلک وژل کېږي یا هم د اردو سرتیر یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه سي وي هغه وژل کېږي آن تر شخصي بدیو پورې نو زه طالبانو چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د ازادو خبرو لپاره نه پرېږدي په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پرضد وي نو داسې نه پرضد هغه سپینه خبره نه کیږي یعنی سونه رسنۍ سې زه تعقیبوم سونه رادیو سونه دغه سې زه تعقیبوم آن تر دې پورې سې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په درایي باندې امنیه قمانداني سره موټر بم برید وسو دا یې شواله کړی و نو دا خبره هیڅ ثبوت هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا څه دی یا به دې آن تر ازادي رادیو پورې هم دا خبره نه ده سوی ولې شاید خبر نه یې رسېدلې خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټساپ په ګروپونو کې دورو دورې کېدل آن هغه هم خراب شو بیا دا خبره پټه شوله تر اوسه پورې دا خبر نه ده باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند ښه په اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې حق خبره وکړي باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق ونی وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داولین تاسو ته سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم. په دې لومړی جم چې شبا یست، زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیر دی. آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پات ملک در دوسه پرې ګرځېدلې دی؟ آیا مخکې مو ویل چې امارات به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي، خواري مو ډیر دي. په جمهوریت سي باور وکي، ډیر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کښې دي، ولې هغه په دې خاطر چغلاوې ډیرې دي. کم څه چې څوک ورته نیت وي، په مخ کې ورته ودرېږي، یا ووایي، یا وټکوي، سړی یې نه معلومېږي ولې. نو دغه سالات روان دي. باور دې وکړه، په جمهوریت کې که څه جنګونه و، که څه مشکلات ډېر وو، هغه سړی په خلاصه پښه یا په ښه زړه کلالی سوایي. خو اوس درېوه عمله پیسې نشته چې څوک درېوه ځای پرې ولاړ شي. پیسې مشکلات خو ډېر دي، پیسه کښته ده، غریبي نشته، ګرانی در حده پرې زیاته ده. او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کېږي، د هغه چې کوم خلک وي، هغه دومه ورځ ایله دي، هغه په مابت کې نه دی، څومره دپاره نه خوندي کېږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه پس خپل په سزا ورسېږي. خو که د طالبانو د کوره وه، خو اول داسې پېښېږي چې دا کوم کارونه چې اوس کېږي، دا ټوله طالبانو خلک یا طالبانو شناخته وي، قریبانه وي، ورونه وي، دوستانه وي، هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي. بلکې په دې خاطر چې دوی مابس د مابس منګولو ته نه سپارل کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النسل کو دو زر د شرچول سالی اوسیدن کېم. نو زما خپل کار دکانی دی، دکانی کو دکانی کې صح کار خوند نه ست، ځکه چې کم شی مو واخلو سره او دا کې شند دا ګران دی، او کله چې په اصل ورسیږي بیا کم شی سمو خرڅو، یا غنم یا ماش بیا ارزانه. نو ځکه صح کال یو ورنه وکړل، کم چا سی پلیزونه کړلې او خټکی اندوانه غوم، صح کال خوند نه پوکلې، ځکه چې په خو 500 روپے یو کیلو منو، او صح کال ډیر سلوی خوش په منده. نو شان ارزانه دی، دکانه خوند نه شته.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید، کندهار ولایت احسان ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. زموږ د احسان ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تېر جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ غاتر لوکو چارواکو پر ورسئ چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي. د تېر جګړو له عمل په مکمله توګه وران شوی دی. که څه هم موږ په ټولګي کې دننه ناست یو، باد یا ګرز یا غبار شي، موږ په ټولګي کې د نن سادا په مخ را خور. نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ ږغ در پوښ چارواکو پر ورسئ چې موږ ته ښوونځی ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دخاول وسلی حکومت سے دمو دا غختنه د ټول افغانستان دی رفت آمد دی خلکو چې دا اوس خلک تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي. سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه، خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي، باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي، فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي، هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي، له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي. موږ سره هېڅ مرسته نغدې نه وه، مالی مرسته سوې ده چې شی موږ ته نه دی راکول شوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو. که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سره ځو. خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لا و خو حالت سمو پیسې وې، اوس پیسې نشته، نستی دي، موږ سره دې مرسته وشي کنه. یوه ورځ چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبوري سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم. نو د ترافیکي پیښو په هکله باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل د وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي. په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لسو پنځلسو شل مټر پرله پسې په ډامبر باندې سر راپاو کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې یم. دغه زما اوازې تر مسؤلینو پورې ور ورسېږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغلی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو، د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې معنا دا خاص ناملې دی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام د غزما اواز تر مسولینو پر ورچیږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سر د شیخ صاحب څخه موږ دا ایله چې د قاضی موږ د ګلسوالۍ څخه ایسته کې دی موږ میراث کړو، موږ بدی ته ودرو خپل منځي بدی په کور کې را جوړ کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسره کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمېر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوري له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نوري وادو کوم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو لامل دا کیږي. دا په دې معنی چې ګلخانهي غازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نوري وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا غازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه زموږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي. اما افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې سره.
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه ورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټه هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه پنځه څلوېښتو کالو کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هېوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلودل لکه برق او ګاز چې یا نور د سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نه خري ونی و نوې جنگلونه تبا نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په څنګه پنده څلور خلکول کې د مونږ غرونه لڅوي دي، هغه غبوتی چې عادي چې ونی هم نه دي، هم د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو یو باران چې راسي ګورې سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنا چې د ځمکه د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټی نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري، بل دا چې ګورې افغانستان په خوا له داسې یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوجي او کارتوګرافي لوی اداره، مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله، مثال مونږ به مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله، او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداري کوله، او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی، او څومره تخریبات کړی، او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي، او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي. او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، باید د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یوه وروستۍ پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولی شي؟
خوب ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولی شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولی شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، او یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی ډېر خیګنې لري چې مونږ کولی شو د اوبو څخه استفاده وکړو، په شرط چې تحقیقاتي مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمام اعلان شي، افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مزکی مثلا یا 12% د زراعت لپاره واری ده، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
سمرازو د ورکوشوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه، نیکې لې وړاندې کوم. بعد السلام ته یو زامه د سره وباسي، ایران کې قدس نادر کسوې ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره خواخ ولرئ. الله عمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومیدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو درنو مخترم او ریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادي رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 1 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 00 9 1 9 2 15.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر لیکه وسلی به. زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الګ د کور سره درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او د پلار ډیر سخت خفه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ماس، یا یو زنګ وکه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا. نو د ځانه سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خفه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زب خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، خو چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کیږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې، نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دېزک د کلي دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو، کچیر دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 4 4.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه سلامونه. د ازادۍ میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو، تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ او اورئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپل پیژندګلوي د دل خپل خولې واوري.
د هلمند ولایت په ناوول سپلای کې زیږیدلم. ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړې کله چې مشکور نه یم مهاجر سره هلته تللی وو. د پاکستان ګرد ځنګل کې مې ذکرې کړې، او لا غي وروسته بیرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم، او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اجام سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نومې دی دغه سره مې دو کلن کار وکړی، او دغه انسټیټیوټ مې هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې، او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم، او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي چې هلته مې د راډیو او تلویزیون د مسؤلیت سربیره خپل راډیو مې هم درلودله، او یوه جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله. آلمان کې مې د دوچه ویلی اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې یو کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب، او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلی یا د آلمان ژغ راډیو سره د خبريال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پریښي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو راډیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبیت کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لاره خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه سارو او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی دغه رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه رادیو د یو اپ د لارې هم پیل کړو چې تر څو پرې دغه اپ اوتومات موبایل کې هلته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي شته او دوی د رادیو اوري، تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه لیکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي. ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسي لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اگر کسان چې د اپ لاره دا رادیو پراتلونکي کې تاسو په پام کې درشي اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو راډیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د راډیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده ډیر درنه ده، یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی. خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیر کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روزې موږ دغه راډیو واوري او څلور ساعت هم کولای شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل لاسرسی ولري. دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه، حتی ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولای شي موږ ته یې ولیږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو او دې برخه کې تقریبا کارونه 60% بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم انشاءالله ډیر ژر به بشپړ شي او بیا به وروسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې دغه لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځینې سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول اولته هلته تقریبا ډیر زیات و، یعنی ډیری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غوې مرسته کول. ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې دغه څه چې ما پاله کړی په کومه برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او ملاتړ کوي. هیله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به انشاءالله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولرو.
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه ستاسو یا هلته ځینې څه نه خپرېږي. مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي، یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، د هغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه مو خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخه کې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې د هغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي، د هغوی دپاره د پروګرامونو خپرول دی چې همدا اوس هم زموږ په ویبسایټ او راډیو کې کولی شي هلته خلک دا خپرونې واوري، او هره ورځ دوی لپاره یوه یوه خپرونه وړاندې کېږي. کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کول سي د کتابونو ملته واخلي، یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي. هغه جنونه چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکول سي، او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شوون کله لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
که اوس ورشو ستاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم، او هغه هم دغسې یو برخه موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست، او ان د تلویزیون د برخه جواز مو هم تر لاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پاتې نه دي، چې اکثرا تړي لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ د کار به درلودې وي، نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او دغه سر تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه بیا په بېلو بېلو برخو کې کار کوه.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله، او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه ولته، موږ ټولې دغه خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونه مو خبرولې، عموما بېلابېلې خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځینې نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي، او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول، او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه، او د ټولو لپاره معاش رسېدی، هم د
دلته د نوې راډیو که خدای کول او فعال شوم. په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام څه معنا، په کومه ژبه، او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکي به هم په اروپا کې وي او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تاسو وګورئ اروپا، امریکا او یا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او یا نوي زیږیدلي ماشومان دي، هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هیره کړې ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبې باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي، او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، هم هغه هم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول یې ډاکټر صاحب یحیا وردک دی. هغه له تیرو دیرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر ته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر. او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا هم واخلو او دغه راډیو کې یې خپاره کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته. هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شادوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی سي خپله په افغانستان کې ماشومان واوري. دا د هغوی دپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان دپاره اوس نکل کېږي یا کیسې نه ویل کېږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، خو دلته چې دغه ګام اخیستل کېږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نکل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دا هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه هم د دې آنلاین میټینګ سره وسوسې، هغه د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل که په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره ښه ادب ور زده کړی او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کوي یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کړم ستاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي هغوی دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوئ چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده؟ نه، دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه، اصلا جګړه یوازینی هغه شی او هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لرې کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت وو، تاسو په همدا المانیان تر اتله له دوی ماشومان هم تر زده کوله، یعنی دوی هلته ډیر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو دغه وروستی کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو شل لیکوال دی او محمد آصف بهام صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیا وردګ خپل ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیات په برخه کې ډیر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفاده سره دغه پروګرامونه او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه راډیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي؟
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایټ د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو. خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کار کې دننه دی او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې. د دېو په منځ کې به ستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډېر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
پدغه تکل چې تاسو وګورئ، هر دغه نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخ وړي، تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده، هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي، هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کو اول تل د خلکو غوښتنې مقتلې او ورېدلې مولا وزره خبرې کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره، او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق به دا وي چې موږ نشرات به کم وی سید، یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعته یا و ساعته یا شپږ ساعته د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا څه باندې چې یوازې به د یو هدف لپاره، موږ هدف به خلک وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډیره مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم، او زه د سر تر څنګ چې د خپل رادیو یا د چار مختوړم د سر تر څنګ د المانی ژبې زده کوم، او دلته لکه مخ چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولین سره ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم، او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري، مشکلات لري، د هغوی سره همکاري وکړو، ځینې پروګرامونه ورته وړاندې کړو، یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري، هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی، ماشومان لري؟
بلې، و تکل صاحب، زه پنځه ماشومان لرم، چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې، او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي. ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده، یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې، او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو، یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله، اوس دا یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي، او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي، هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده، المانی ژبه یې زده، او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولاد دلته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي، وظیفه تر سره کوي، او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوي راځي بیرته بیا ته د غوي سره کار کوي، د ډیره سنځمنه ده. زه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته تن شان ورته شیم، یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي، او زموږ دني کلتورونه تدونه دوی نه پیژني، ځکه چې تیر دروي کلونه کې ډیر څه هېر کړی دغه ماشومان چلته، او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوی دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه.
بلې هو دلته همداسې ده، کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځی کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي، یا دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی یعنې دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته ځمه د افغانستان ځین ځایونو مورته شیم پوهېږي هغوی، یعنې همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شی دی، هغه مرکز یې څه دی؟ ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېده، ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی؟ ما به ورته وویل چې نه، هغه خو دغسې ځای دی د ټول معلومات چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار و بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته. ورته مې وویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی په څه معلوم. یعنې دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریزده نه کړي، ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنې در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.